لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنه کې 30 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنه کې همداراز 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 24 نیټه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ د بې پېښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته پرون وویل چې له بده مرخه د پولیو یوه پېښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1 پېښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا ناروغي په دې هیواد کې ورکه شوې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان یوازینی هیواد دی چې د پولیو پېښې پکې شته، او اوس په پاکستان کې د دې ناروغۍ یوه نوې پېښه ثبت شوې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې وسله والو د سپاهی پاسداران د یو جګړې قمندان حسین الماسی پر موټر نن د ایران په جنوب ختیځ کې ډزې کړې دي چې په دې پیښه کې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز اژانس هم تایید کړې ده چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی رسیدلی. ایرنا اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. دا برید د زاهدان ښار ته څیرمه شوی دی. په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له امله یوه میرمن مړه شوې او لږ تر لږه له 3 تنه ټپیان شوې دي. دا زلزله د شپې له 12 بجو لږ وروسته وشوه چې په ګاونډیو هیوادو کرواتیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شوه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې دا کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 پلسکونو کسان وژلي. داسې خونړۍ پېښې ولې زیات شوي دي؟ د چارو کتونکی ګل پاچا مجیدی وایي
د طالبانو کړه وړه ډېر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ 14 حملې غندلې، او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره روان دی. د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 30 کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه، او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 30 ولسی خلک وژل سوي او 43 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پېښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پېښه پرون مازیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجی محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 30 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي، او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سنټر ته نږدې هم چاودنه وسو چې ویل کیږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې پنښ شو. ویل سیوی چې په دې پیښه کې دوه کسان ټپیان سیوی دي. د پنځشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنځشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت د یوه چارواکي ګلپاچا مجیدي نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدي د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتک سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو، همداسې ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو، ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې هغه کومه تمه چې ته آخري تمه چې ورسره چې د امنیت و هغه هم طالبانو ونه شلل کړلی چې د افغانانو دغه هیله سر ته ورسي، او دا ناهیلي هم افغانانو کې اوس پیدا شوې ده چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورځ په ورځ امنیت متاسفانه خرابیږي او دوی داسې خاص تدابیر هم د امنیت راوستو دپاره نه لري.
مجیدي صاحب، د دغو ناامنیو علت په څه کې ده؟ یعنی ولې طالبان نه توانیږي چې امنیت ټینګ کړي؟
دلیلونه ډیر دي. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړي چې ولس چې د څلوېښت کاله ځورېدلی و یو آرام ژوند ولري، او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لږه وکړه ډېره، هغه به راکمه شي. او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي، نو دوی سره به ډېر نږدېوالی ولري. ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه؟ د دې نه په ګټې اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریښې وزغلوي، او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغسې ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي ورکړي.
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري، او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ییزه سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. یا دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړي د ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناست دي چې د پخواني نظام نه ورته را پاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو دا هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهل کار ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټورا لري، هغه د وظیفې نه لري کېږي په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپله ولس ورنه ناراضه شو، د ولس د نارضایتۍ سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولی شي خپل دغه سربازګیري هم وکړي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځان ته سربازګیري وکړي.
ګل پاچا مجیدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خوابدي کړي دي، ځکه امنیت نشي تامینولی. له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نظر د سر شریکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې ورستي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلې خو د بشتن نړیوال سازمان وایي ورستي بریدونه شي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه و توانېدلی چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي او طالبان هم نه دي توانېدلی. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شول. طالبان وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چپرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان به همه
افغانستان ټول حقوق تعهدات او د چی په خوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې ورستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید ایران او بخور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندیشنې د خبرو لاري حل کړي.
لدی سرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو ژغ کړی وو چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژر حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییز همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی غوښتي وو چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. د هغه کال دی چې د افغانستان د شاهي نظام صدر اعظم محمد موسی شفیق د ایران له شاهي نظام سره د هلمند اوبو د وشتړون لاسلیک کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو یو نړیواله مسله راخلو. تاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیشن بی پروس ماسکاو ته ولاړ شي. څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په ارتباط خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونی ګوتیرش د روسیې له چارواکو سره ګوري. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترسره شریکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې ماسکاو ته د سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سه شنبه په ورځ د اپریل په 16 ماسکاو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاند ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې د ما په اجنډا کې دی د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څنګه چې په هیګي خغلې ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې د تملری په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبري وکړي.
خغلی ګوتیرش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې هیواد غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبی سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبی سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمه ته چې د روسیې پلوی ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبی سیمو لول کې ورسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه